واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د می 11 او د غوی میاشتې درويشتمه نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ وایي د آی ایس آی د مخکینی مشر جنرال فیض حمید په اړه د سیاستوالو بیانونه بیخي نامناسب دي. د پوځ ویان دا هم ویلي چې پوځ د سمدستي انتخاباتو په کولو کې هیڅ کردار نه لري او دا به د سیاستمدارانو کار وي. د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو غوښتنه کړې چې د عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د عمل کېدو په مهال د ملکی دستور د سرغړونو او د ادارو په خلاف ورزیو کې د ککړ تنانو په ضد د تحقیقاتو د پاره د کمیشن جوړ کړی شي. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه غونډه. نړیوالو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د ښځو او جنکو حقونه دي نه پاماله کوي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مخکینی مشر او د پیښور د اوسنی کور کمانډر جنرال فیض حمید په اړه د لوړپوړو سیاستمدارانو لخوا بیانونه ډیر نامناسب بللې دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر لپاره د یو غدار بنگالی سپه سالار یا جرنیل میر جعفر ټکی کارولې وو او ویلي وو چې د نیوټرل یعنی بی طرف خو ځناور وي. د پوز د عامه اړیکو د څانګې لخوا میډیا ته په لیګل شوی بیان کې ویل شوی چې د پیښور کور د پاکستان د پوز یو روخانه جوړښت دی او د دوه ولسی زراحیسي د ترهګرۍ ضد ملي جګړې مشري کوي. د پی ټی آی مشرانو لخوا د سمدستي انتخابونو د یوې پوښتنې په جواب کې میجر جنرال بابور افتخار وویل چې سمدستي انتخابات اعلانول د سیاستمدارانو کار دی او د پوز په دې کې هیڅ کردار نشته. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر ندیم انجم په واشنگتن کې د امریکې د قومي سلامتي مشر جیک سولیون او د سی آی مشر ویلیام برن سره د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان د ډان ورځ پاڼې د رپورټ تر مخه د آی ایس آی مشر ندیم انجم د اونۍ درې ورځې په واشنگتن کې تیری کړې او هلته یې د امریکا چارواکو سره ولیدل. دواړو هیوادونو تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي خبره کړې خو فکر کوي چې دغه خبرې په دوه اړخیزو امنیتي اندېښنو او د افغانستان پر وضعیت شوې دي. د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو غوښتنه کړې چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د عمل کېدو په مهال د ملکی دستور د سرغړونو او د ادارو په خلاف ورزیو کې د ککړو تنانو په ضد د تحقیقاتو د پاره د کمیشن جوړ کړی شي. بلاول دا هم ویلي چې د اصلاحاتونه بغیر کېدونکو انتخابات به خونړی وي. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت به لومړی معاشي اصلاحات او بیا انتخابات کوي. دغه بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په لړ کې د دې میاشتې په اخیره کې اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو د دوو مثبتو کیسونو وروسته حکومتي چارواکو فیصله کړې چې له قبایلي سیمې سره په پوله د بلوچستان په سیمه کې به ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکولو لپاره ترانزیت یا د لارې مرکز جوړ شي. په دې اړه په ژوب کې د ډیپټي کمشنر د صحت د محکمې او د نور اړوند چارواکو یو ګډه غونډه رابلل شوې وه. د ژوب مرستیال کمشنر محمد رمضان بلال وی ډیو ته ویلي چې په وزیرستان کې د پولیو له دوو پرلپسې مثبتو کیسونو وروسته د بلوچستان حکومت او د روغتیا وزارت یو شمېر اقدامات کوي چې په کې د پولیو ویکسین په اړه یو نوې ستراتیژي یا میکانیزم هم شامل دی. دا وی ډیو ده. د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او جنکو په حقونو او ازادیو د محدودیتونو ډیروالی افغانستان د نړۍ ټولنې څخه نور هم ایزولیټ یا ګوښه کوي. د امریکا، فرانس، جرمنی، ایتلی، جاپان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د یورپي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر د زیارت په ورځ یو اعلامیه کې وویل طالبان په دې کړنو سره ځان د نړیوالې ټولنې څخه لا څنډې ته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د پاره د یورپي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن ویلي چې د جنکو په تعلیم باندې د طالبانو بندیز د نړیوالې برادرۍ لخوا د افغانستان د نوي نظام پر رسمیت پیژندلو کې یو ستر خنډ دی. او روسي خبردار چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بشلت ویلی د یوکرين په جنوب مشرقي ښار ماریوپول کې په زرګونو عام خلک وژل شوی او تر اوسه پوري د مبینه تشدد حقيقي کچلا نه د معلومه. بل خو د اوکرين مشري حکومتي وکیل د یونیول شوی روسي پوځي د جنگي جرمونو لمړی مقدمه پلان ښکارا کړی دی. د متحده قانونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بشلی په ویانا کې د اوکرين جنگ پر سر د بشري حقوقو د شورا خصوصي غونډه ته ویلي په اوکرين کې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزو د تورونو پلټنې کوي چې پکې ګڼ شمیر جنگي جرمونه شمیرل کیږي. نو موري ویلي د ماریوپول په شان سختو سیمو کې د دوی دلو ته د معلوماتو راغونډولو د لپاره ورتګ هم ډیر ګران دی. غیزیا تکړه د سرخار کیف په سیمه کې د عامو خلکو وژنې په قصدن شوی چې اکثره پوځیانو او ششمارو عسکرو یا سنایپرز کړی دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمن اوریدونکو بیا هم په خیر اغلی فواد لامیم او اوس به تاسو سره اهم خبری ریپورتونه شریک کړم. خو د ریپورتونو نمخ کې ولاړ به شو نیویارک ته چې هلته د وی دیو خبریال فضل الله را سره دی او هغه به مونږ ته وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه سکیورټی کونسل یا د امنیت په شورا کې چې کومه غونډه را بلل شوې ده د روسي صورتحال څه دی او د غونډې نمخ کې په خصوص چې څه ویل شوې دي هغه به مونږ سره شریک کړي. فضل الله صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول کدار ته وایسي چې دغه غونډې نمخ کې چې د ناروی سفارتکارانو څه ویل دي د اهم ټکي مونږ سره شریک کړي.
ډېر مننه او سلامونه نیکي. هله داسې داسې سم تاسو ته اوریدونکو ته پته ده چې سوره جوړان د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خوا یو اعلامیه جاری شو چې باغې کې د خځو لپاره شری حجاب فرض او ضروری ګړل شوی وو. د هغه وروسته په کابل کې بیا مختلف ټولنې او احتجاجونه پیل شو او باغې کې دا غوښتنې شوې چې صدر برکا یا حجاب چې دنه د خزو حجاب نه دی. د هغه وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف نه نه المنکر چې کوم وزارت ویان دی هم د دې خبرې وضاحت وکړو. دا یو ویل چې دا برکا حجاب یا د صدر د مثالونه چې دي نو دا د مثال په توګه باندې د دې ذکر شوی دی او دا مهمه نه ده چې هر تن زنانه هغه دې برکا یا صدر تر سره کی. خو د دې ټول خبرو وروسته بیا چې کله دا غبرګونونه راغلل د هغه وروسته بیا په ملګرو ملتونو کې چې دا خبره ډیر پسندیده توګه باندې واغستل شو او په هغه کې بیا په ملګرو ملتونو کې د ناروی لخوا دا یو قرارداد وړاندې شو چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته الته چې کوم په زنانو باندې کوم بندیزونه دي د ماشومانو د سکولونو د جنکو د تعلیم په باب باندې او بیا وروسته دا ګام چې کله پورته کړی شو د زنانو د پردې په حواله سره نو دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم واپاره کې د ناروی لخوا دا قرارداد وړاندې شو. په دې نه وړاندې هم چې دی په ملګری ملتونو کې د اروپایي چې کوم ټولنه ده هغه هم د افغانستان کې د خزو د حجاب په لازمې کېدو په اړه باندې خپلې ډېرې اندېښنې څرګندې کړې وي.
فضل الله صاحب بل پوښتنه دا ده چې اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک شته او کنه؟
تاسو وګورئ کله افغانستان کې طالبان د واک وروسته د اشرف غنی حکومت چې کوم ټاکل شوی نماینده و هغه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه او دا وخت په ملګرو ملتونو کې هم د اشرف غنی د حکومت ټاکل شوی نماینده چې دی ښاغلی فائق هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي کوي او دا مهال د چونکه د طالبان حکومت لا په نړیوال توګه نه دی منل شوی نو هغه ته لا په ملګری ملتونو کې د نمائندګۍ حق نشته.
ډیر مننه. بیا هم خرالی دا ویډیو ده د پاکستان پوز د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید په اړه د لوړ پوړو سیاست مدارانو لخوا بیانونه ډیر نامناسبه بللی دي. ڈی جی آئی ایس پی آر ویلی چې تیرو څو ورځو کې د ټولو غټو سیاستوالو لخوا داسې بیانونه ورکړل شوي چې د ادارې او مشرانو وقار او مورال ته زیان رسوي. په دې اړه باندې له سرکار اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د آی ایس پی آر یا پوز عام اړیکو څانګې لخوا میډیا ته خبر کړی شوی بیان کې ویل شوی د پیښور کور د پوز روخانه جوړښت او له دوو لسیزو راهیسې د ترګرۍ ضد ملي جګړې مشري کوي. وروسته ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار یو شخصي ټی وی سره خبرو کې وویل دا بیان دی یو ګوند پاړه نه دی. تیر ورځو کې داسې بیانونه ورکړی شول چې د ادارې او مشرانو وقار او مورال ته زیان رسوي. یاد دی وی وړاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا پوز لپاره د بنگال یو غددار سپه سالار میر جعفر ټکه کارولو او نیوټرل خو زناور وی باندې د پوز عام اړیکو څنګه خبرګون مخې ته راغلی وو او پرون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز لخوا د جنرال فیض حمید پاړه سخ بیانونه ورکولو باندې د زیارت پورس آی ایس پی آر پرګون یو ځل بیا مخ تراغلو. سیډون کی وای چې پوز بکل په سیاسي چارو کې ګوتې وهلې نو هغه وخت به پر هم نیوکه کې دي او اوس چې ځان نیوټرل یا بے پل وکړې دي نو اوس پر هم خلک نیوکه کوي. کوم چې د حیرانتیا خبره ده. وی او ای ډی و سره خبرو کې پخوانی جرنیل طلعت مسعود اویل شک نشتا چې پوز به اوړاندې د تاریخ انصاف ګوند ملاتړ کولو او اوس یې نه کوي او د دې وجنا د هغوی حکومت ختم شو او د پی ټی آی خلک اوس په پوز سخت نیوکه کوي. جنرال طلعت مسعود زیاته کړه چې د هیواد دستور د لاندې د پوز په سیاست کې هیڅ کردار نشته او په نورو جمهوری هیوادونو کې هم د پوزونو په سیاست کې هیڅ کردار نه وي. نو د دې دا مطلب نه دی چې دغه هیوادونه پرمختګ نه کوي. د پی ټی آی مشرانو لخوا په هیواد کې سمدستي انتخاباتو د غوښتنې په اړه یو پوښتنې ته په ځواب کې ډی جی آئی ایس پی آر اویل چې زر انتخابات کول د سیاست مدارانو کار دے او حقوی پدے ہر سر ڈیر خپ ہوئی گی او زیادہ اکڑا چی دا پوز دے کے حس رول یا کردار نشتا. میجر جنرل بابر افتخار بیناوا چی ورطا غٹ امنیتی چیلنجون پراتے دی او دا قیادت پام دے زیمواریانو پلو او دا حیوات خوندی ساتل دی او دا وقت چی کم سیاسی صورتحال دے دے کے دا ادارے پتوگا زمونگ حس عمل دخل نشتا. سیاستوالو او میڈیا تا خواست کہو چی مونگ دا دے ہر سنہ لری اساتی. دا پوز نوی سر لخکر ٹاکنے پاڑا را پورتشی بھی بحث باندے بابر افتخار اویل چې د پوس د سرلخکر چوکۍ یو مهمه چوکۍ ده او د دې د ټاکنې طریقې کار پاین کې واضح ده او وخت راتلو باندې به دا ټاکنه وشي. خو بغیر د سوجي په دې بیا بیا بحث کول دا چوکۍ د لانجمنه جوړولو برابر ده. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
اسلام آباد های کورٹ د مسجد نبوی په پیخه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو خلاف پولیس د نور مقدمو درج کولو نه درولې دي. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی جسټس اطهر من الله د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د خواستونو اورونه کوي او د زیارت په ورځ د اورونه په محل یې ویلي چې د سیاسي ګټو د پاره د مذهب استعمال په خپل د مذهب سپکاوي دي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ اتحادی حکومت تور لګویلای چې د مسجد نبوی پیخه د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په لمسون شوی و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پری رپورت کې.
د مسجد نبوي په پیخه د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مین الله د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی لیډرانو فواد چودري قاسم سوري او د شاباز ګل د خواستونو اوریدنه کړي او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري په خپل هم د عدالت په وړاندې پیش شوی. مشر قاضي ویلي چې د هیواد سیاسي قیادت کولی شي چې په ټولنه کې بدلون او زغم راولي او دا چې د مذهب د سیاسي مقصدونو لپاره کارول په خپل د مذهب سپکاوي دي. عدالت ویلي په کال 2013 کې هم داسې شوی وو او مخ کې هم کېدل. جسټس اتر مین الله ویلي چې د سریلانکا وګړي په سیالکوټ کې قتل کړی شو او د مشال خان پیغه هم زمنګ په وړاندې ده. عدالت ویلي دلته چې څومره هم کیسونه درج شوي دي هغه سم نه معلومیږي. د جسټس اتر مین الله وینا وا چې د مذهبي جذباتو احترام کوي خو وايي دا د ریاست کار دی چې د مذهب استحصال نه کول باوري جوړ کړي. عدالت ویلي باید چې مذهب د سیاست لپاره ونه کارول شي. لهدا ریاست ته پکار دي چې د هیواد سیاسي قیادت کې نوي او داسې تګلارې جوړ کړي چې مذهب په سیاست کې ونه کارول شي. ولې چې په سیاسي لانجو کې د مذهب استعمال سم عمل نه دی. د مذهبي چارو سیړنکار سبوخ سید وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي په پاکستان کې تل مذهب د سیاسي طاقت او واک ترلاسه کولو لپاره استعمال شوی دی او په سیاست کې د مذهب دا استعمال په ټولنه کې د فساد سبب جوړیږي.
یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری رائٹ ونگ کی جماعتیں تو یہ کرتی ہیں، جو ہماری کال لیفٹ کی نمائندہ جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے.
ہغوائی پا پاکستان کی کن اڑخ سیاسی ڈلے تل دا مذہب کار لوبوی او تر دے چیزنے گس اڑخیز سیاسی ڈلو ہم دا مذہب استعمال کرے دے. پیپل پارٹی پا خپل منشور کے دا مذہب خبر اکڑے دا او تر دے چی پاکستان پیپل پارٹی دا مذہب دا سپکاوی قانون ہم جو کرے. پا دے موقع دا عدالت نبہر دا مطبوعاتو سر خبرو کے دا پاکستان تحریک انصاف وکیل فیصل چودھری ویلی عدالت وائی دا یو سنجیدہ مقدمہ دا. ہغوائی عدالت مرکزی حکومت تامر کڑے چے پدے اڑخ پل راتون کی لاہ عمل واضح حکڑے. غیر دولتی سازمان سینٹر فار سوشل جسٹس پوڑان دے مودا کے پخپل یو رپورٹ کی ویلیو چے دا کال 2021 پا محل دا سلور اتیا کسانو پر زد دا مذہب دا سپکاوی مقدمے درج شوی دی. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معاملہ ګڼل کیږي او کوپچا د مذهب د سپکاوی تور ثابت شینو د هغه لپاره په قانون کې د مرګ یا عمرې بند سزا یې خودل شوې ده. خو په پاکستان کې چې پچا یو ځل د مذهب د سپکاوی تور ولګي نو اکثر د عدالت پرته د راپاریدلې خلکو لخوا وجل کیږي. د بشري حقوقو فعالین تورونه لګوي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون اکثر لا د ذاتی ګټو لپاره هم کارول کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی وی ودا اوس هم نړیوال مطبوعات په پاکستان کې وروستي سیاسي حالات باندې د نړۍ رسنۍ هم نظر ساتلې، په خصوص کله چې عمران خان د خپل لری کېدو مسله یو بهرنۍ سازش وباله نو نړیوال مطبوعات یې هم حیران کړل. په امریکا کې د واشنگتن پوسټ اخبار د عمران خان د جارحانه تګلارې په باب یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته یو لنډه کتنه کړې او ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د یو تحریک تر مخې د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو ورستو په ګرد ملک کې د خپل مخالفینو او د حکومت خلاف احتجاجي جلسی شروع کړي دي. د عمران خان د احتجاجي تحریک په باب له د پاکستان د مشهور صحافي د حامد میر یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په تازه غاڼه کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان پاکستان د تباهۍ په لور روان کړي دي. حامد میر د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې په خوانی وزیر اعظم اقتدار نه خپل لری کېدل نه تسلیمي او د عدم اعتماد د تحریک تر مخې اقتدار نه د لری کېدو ورستو عمران خان د خپل مخالفینو خلاف د جنگ اعلان کړی دی. د عدم اعتماد د تحریک نه لګي ورځ وړاندې خپل یو تقریر کې خبرداري ورکړی وو که زما حکومت ختم کړي شو نو زه به نور ډیر زیات خطرناک شم. د خپل یو تازه اعلان کې دړکه کړی دا چې دی به د موجوده حکومت د نسکورولو لپاره د رواني میاشتې په اخیر کې صدر مقام اسلام آباد تخپل شل لکم مرستیالان راغواړي. داسې ګنګوسی خواره دي چې د عمران خان شلک مرستیالان به د پارلیمان او د نورو سرکاري اماراتونو نتاویږي او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباز شریف په مشرۍ کې د اتحادي پارټو په مرسته قائم حکومت به شل ګټ کوي. عمران خان خپل جلسو کې خپل سیاسي مخالفین غداران اعلان کړی دي او د خپل لوی شمیر مرستیالانو په زور د پوره یقین دي چې په دوه میاشتو کې به ملک دننه د تازه انتخابونو کې دوه خپل مقصد حاصل کړی شي. حامد میر خپل مضمون کې لیکي چې عمران خان خپل احتجاجي تحریک له آزادی مارچ نوم ورکړی دی ځکه چې عمران خان خپل مرستیالان په دې قائل کړی دي چې د دوی حکومت د یو خارجي سازش او مداخلت په نتیجه کې نسکور کړی شوی دی او دا چې د پاکستان خلکو له دې خارجي سازشونو او مداخلت نه عقوبت ځانونه آزادول وی. د عمران خان مرستیالانو د خارجي سازش او مداخلت د مفروضي په سوشل میډیا خورولو لا ډیر زور ورکړی دی. د عوامي رائے خیال معلوم مولو تازه سروے نه معلومه شوی دا چې ډیر پاکستانیان د خارجي سازش او مداخلت په باب لا د عمران خان په خبره یقین کوي. د پاکستان اعلی سیاسي مشرانو او د پاکستان فوج د عمران خان د خارجي سازش او مداخلت داوی رد کړی دي خو په دې هم دوی د عمران خان د لارې په وهلو کې پاتې راغلي دي. مضمون زیاتی چې د عمران خان مرستیالان مسلسل ځانونو ته د پیښو خطرو خبرې هم کوي. دوی دا پیشنګوی هم کوي چې موجوده سیاسي اړې غړې خونړې شکل هم اختیارولې شي. د پی ټی آی یو مشر خو په مخالفه سیاسي مشرانو باندې د عمران خان د قتلولو د سازش کولو تور هم پوري کړی دی. د عمران خان مرستیالان د خانه جنگي د خطرو تر مخې فوج ته دراوړاندې کیدو ویناګانې کوي. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې عمران خان یو خطرناک لوبه شروع کړی ده. د په یو وخت د پارلیمان د عدلیه او د الیکشن کمیشن خلاف جنگ شروع کړی دی او اوس د فوج گریوان ته هم لاس اچولې دی. ریاستی ادارو ته په پتون ټپولو عمران خان د پاکستان خلک د تباهۍ د کندې په لور روان کړی دی. خدا سي علامه ښکاری چې ټولو ریاستی ادارو اوس عمران خان له جواب ورکولو فیصله کړی ده. وزیر اعظم شہباز شریف د مای په نهم تاریخ خپل یو تقریر کې په عمران خان تور پوری کړی دی چې د ادارو خلاف د زهر په خورولو جمهوریت تعالی ترغ کول غواړي. کده د قانون او آئین د لارې د حرکتونو نه منې نکړې شو نو پاکستان کې بډیر زر د شام او د لیبیا غوندې حالات راپورته شي چرته چې خارون نن ورځې د ادیرو منظر پیش کړي.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو پر لپسې دوه مثبت کیسونو وروسته د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه ته چیرمه د بلوچستان په ژوب سیمه کې مرسیال کمشنر د صحت او نور اړوند چارواکو بیړنۍ غونډه رابللې او پکې پریکړه شوې چې د بلوچستان او قبایلی سیمه په سرحدي سیمه کې د ماشومانو د ویکسین کولو لپاره یو ترانزیت پوینټ جوړ کړی شي. نور تفصیل د وی وی ای ډیوا د خبريال رفیع الله مندوخلی په دې ریپورت کې واوري.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو لغبرګو مثبت کیسونو وروسته له قبایلی سیمه سره پر پوله پرته د بلوچستان په ژوب سیمه کې مرسیال کمشنر د روغتیا او نور اړوند چارواکو ګډ غونډه رابللې او پکې د بلوچستان او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د ترانزیت مرکز جوړولو او د ماشومانو د ویکسین کولو پریکړه شوې ده. د ژوب مرسیال کمشنر محمد رمضان پلال وی وی ای ډیوا ته ویلي چې په وزیرستان کې د پولیو لدبو پر لپسې مثبت کیسونو وروسته د بلوچستان حکومت او د روغتیا وزارت یو شمېر اقدامات کوي چې په هغه کې د پولیو ویکسین په اړه یو نوی ستراتیژي یا میکانیزم هم شامل دی.
احساس ہو رہا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ایک کیس نکل آیا جس کی وجہ سے پاکستان یوب خاص کر کے اسی طرح ہائی رسک میں چلا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ
افسوس سر بایدو آئیم چپ شمالی وزرستان کے لیوبل مثبت پولیو کے سر روب دا ہائی رسک یا حساس زیرو پلس کے شامل سوائی روب لا افغانستان سر دری سوش پیتا کلومیٹر گڑا پولا لری لا افغانستان او وزرستان سر پر پولا پا مستقیمت ہوگا ٹرانزیٹ پوائنٹ جوڑ سوائی چی دا تگراتا پر محال ما شمانو تا چاس کی ورکڑی
کام کیا ہے کہ دو پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ ہم نے اسٹیبلش کروائے ہیں پروونشل ای او سی کی مدد سے جو ہمارے بارڈرنگ یونین کونسلز ہیں بارڈرنگ ایریاز ہیں.
دا مرستال کمشنر په مشرق کې پرابل سوي غونډه کې د ضلع د روغتیا چارواکو ترڅنګ د ضلع افسرانو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې شریک یو افسر سلطان محمود لوړوای چې د ماشومان روغتیا او راتلونکي ته په پام سره دوی خپل ټول وسایل په کار اچوي چې د پولیو وایرس په بشپړ توګه لمنځه یوړل شي.
مستقبل ته لاین ډپارټمنټس کوم ټوټل راغلي دي هغه ته خپل خپل ایریا زور کړی دي چې هغه خپل کنټریبیوشن کوي که اوس داسې سیسمور ګاډي سی وی له موږ سره کوم اویلیبل ریسورسز وي هم موږ ګرد مطلب د دې په ډیسپوزل کې ورو چې دا پولیو کمپین سي ار میاست راځي چې دا بالکل اپ ټو د مارک سی کوم موږ دا ایگزیکیوټ کو او د دې په خلاف باندې ماشومان ته دا کترې پلاوس سی یو انسان د ګر عمر د پاره مازور کیږي نو تر دې غټه غندنه او يم تر دې غټه بدمرغي به چیش کې دلای سي زم ستوري کنټریبیوشن په دې کې کولای سي کاغه سوشلی وی ک اکونومیکلی وی ک کبایلی وی ک مطلب افیشلی وی.
د جنوبي وزرستان مرکز وانه ته چیرمه د ژوب پسمکی یا د بیړنۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوی چې د 3 اپریل میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په قبایلی سیمه شمالي وزرستان کې یو بل دوه کلن ماشوم په کوزنخته سوی. تر دې وړاندې هم په یاد میاشت کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تشتون تصدیق سوی و. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی ډیو ریډیو سهارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی او اوس ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یاد لري څرګندوي. په اوکرين باندې د روس په حمله کې بلاروس هیواد هم د ماسکو ملاتړ کړی او عسکرو ته لار ورکړی ده. د بلاروس د دې تګلارې په اړه د واشنگتن د ری څه دی دا ادارې په همدې اړه د چې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته وړاندې کوي.
بیلاروس د روسیې او ډیر نږدې اتحادی دی. بیلاروس کې د الکساندر لوکاشن کا امیرانه عملداری د تیرو 28 کالونو قائم ده. بیلاروس د خپل بقا د پاره ټول دار مدار پر روس لري. روس د ډيري مدينه بیلاروس ته په کم سود قرضې ورکي، پر یایتي نرخونه ورته د ګیس او د تیلو رصد جاری ساتلې دي او دا شان د بیلاروس ناتوانه اقتصاد په خپل خپو ولاړ ساتلې دي. په لوکاشین کا حکومت د نړیوال ګوند لخوا د لګیدلو بندیزونو د اثراتو د کم ساتلو د پاره روس بیلاروس ته مالی امداد هم جاری ساتلې دي. د روس د دې ټولو عنایتونو او امدادونو له سبب بیلاروس په اوکرين د پوتين په زورګيري کې روس سره ټینګ ولاړ دی او د اوکرين په قطبي سیمه کې په اوکرين د حمله کولو د پاره د روس فوج له زینا ورکړی دی او روسي فوجونو سره نور ډیر امداد هم کوي. په اوکرين د زورګيري د شروع کېدون لګي ورته پس بیلاروس کې د یو بناوټي آئيني ریفرندم تر مخه د بیلاروس د غیر جانبداري او اټيمي وسلونو د پاک ملک حیثیت ختم کړی شو. دینه علاوه د بیلاروس په آئین کې داسې ترمیمونه هم وکړی شو چې د هغو تر مخې په اقتدار د لوکاشین کا پنځه نور هم زیاتی مضبوطی شوې دي. لوکاشین کا د بیلاروس په خوره د روس د اټيمي وسلو د تنصیب امکان هم ښکارا کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویل دي چې بیلاروس او لوکاشین کا صدر پیوتن لا د خپل ملک خود اختیاری سره د لوبو کولو او دی پوری د خندا کولو اجازه ورکړي دي. دو ویلی دي چې دا لوبه د سوخت روانه ده ځکه چې د روسی فوجونو بهیر په بیلاروس ورمات ته او د یوې منظمي او د وړاندې نه د جوړی منسوبي لاندې روسی فوجونه د بیلاروس خوره او خود اختیاری په یو دریم ملک د زورګیری د پاره استعمالي. په اوکرين باندې کیدونکو حمله کې روس سره د مرستې کولو د صدر لوکاشن کا په فیصله د بیلاروس خپل خلک خوشاله نه دي. په لندن کې د پالیسۍ د چې د ماحول نومي د دانشورانو د آزاد ادارې وینا ده چې د بیلاروس یو کم 80% خلک د دې سوچ خاوندان دي چې د بیلاروس یو فوجي هم باید چې په اوکرين د صدر پوتین په شروع کړي جنگ کې مرني شي. د بیلاروس د نیم نه زیات خلک په دې جنگ کې خپل مل غیر جانبدار لیدل غواړي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې بیلاروس د روس تو پھیلی ملک جوړ شوی دی او صدر لوکاشن کا په اقتدار کې د اوسېدو په خاطر د خپل خلکو د مرزای اپوټا صدر پوتین سره د اوکرين په جنگ کې ملګری شوی دی. د بیلاروس د حکومت روس سره د دې بي موجب مرستې ملګرتیا له سبب امریکای په بیلاروس بندیزونه لګولې دي. امریکای د خپلو بندیزونو په لړ کې د بیلاروس سلیریشت افراد او ادارې د خپلو بندیزونو هدف کړی دي. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکای په هر موړ د لیدلې دي چې لوکاشن کا د خپلو خلکو مرزي او خواهشات د خپل اند چقې او د اوکرين په جنگ کې صدر پوتین سره غاړه وړلې ده. که د بیلاروس دا عمل جاری وي نو بیلاروس نه به د دې هر څه د تپوس کولو اقدامات هم جاری وي.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړم، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چهار وخت وغواړئ د وی وی ډیو په ویب سایټ، ټویټر پانه، فیسبوک پانه او انستګرام پانه باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ، ریپورتونه مو وګورئ، ولولئ او وایبرئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم، ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.